د کابل په وخت ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې د سر موضوع په افغانستان کې د ملکي تلفاتو ډېرې دل او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي اندېښنې دي. د غرض د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تر مړینې وروسته د دغې ډلې برخلیک څنګه دی او افغان حکومت له دې موقع څه ګټه اخیستی سي؟ هغه راپورونه دي چې په همدې خبرونه کې به یې واورئ. خو تر هر څه د مخه خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې د پاکستان سترې محکمې پریکړه کړې چې پټي پوځي محکمې په هیواد کې قانوني دي او کولی سي چې ملکیانو ته د مرګ سزا ورکړي. او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر به نن په تهران کې د ایراني او روسي چارواکو سره وګوري. دا به وروسته راسي. په سر کې اجمل تورمان ته ورکوو چې د افغانستان مهم خبرونه واوروي.
یو نموي د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو کې نږدې 5000 ملکي کسانو ته مرګ شو بل وخت ده. د ننګرهار ولایت په هسکې مینه ولسوالۍ کې د ائتلاف هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې شاوخوا 5 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست مسؤلین وایي چې د بغلان ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی امنیتي مسؤول محمد یاسین یې نیولی دی. بشپړ خبرونه. یو نموي د 2015 کال په لومړی شپږ میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوال نښتو کې نږدې 5000 ملکی کسانو ته مرګ شو بل وخت ده. د یو نما په دې نوي راپور کې چې رسنیو ته رسیدلې ویل شوی چې د تیر کال په پرتله د ملکی کسانو په مرګ جوړل کې په سلو کې یو زیاتوالی راغلی ده. د دغه راپور مخې د خزو د مرګ جوړل په برخه کې په سلو کې 30 او د ماشومان په برخه کې په سلو کې 10 زیاتوالی راغلی ده. په ټوله کې په سلو کې 9 مرګ جوړل د 14 ځمکنیو جګړو پلان شوی وژنې او انتحاري مولا کبل خودل شوې ده. تر دې د مخه د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم په تیر شپږو میاشتو کې د جګړو له امله د ملکی کسانو د مرګ جوړلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه خودلې و او د جګړې لخکې لوغاړو غوښتل چې په ملکی وګړو خوند چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. د ننګرهار ولایت په هسکې کې مینه ولسوالۍ کې د ائتلاف هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې شاوخوا 5 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویاند احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته ویلي چې تیر مازدیګر ناوخته د ائتلاف هوایي ځواکونو د هسکې مینه ولسوالۍ د ګورګورۍ په ساحه د دولت پر دواړو مخالف وسلوالو ډلو شپږ هوایي بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې تر 5 تنو وسلوال پکې وژل شوي دي. نوموړی په دې برید کې 40 طالب وسلوال او د داعش په نامه وسلوال لوډلو تر 30 زیات کسان پکې وژل شوی دي. د بمبارۍ داسې هم محل شوی چې 13 ورځ سهار وختي د طالبانو داعش ډلې وسلوال لوډلو ترمن د هسکې مینې ولسوالۍ په ګورګورۍ سیمه کې سخت نښتې روانې وي. وسلوال مخالفین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست مسؤلین وایي چې د بغلان ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی امنیتي مسؤول محمد یاسین یې نیولی دی. په دې اړه د ملي امنیت ریاست څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې محمد یاسین د خپل یو تن همکار امین الرحمن سره چې پیښور ته د بیرته ستنېدنې پر مهال د کابل په لومړۍ ناحیه کې د ملي امنیت مازیفین لخوا نیول شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړی د بغلان ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والي محمد یونس په لارښوونه د طالبانو د سیمه ییزو امنیتي مسؤلینو د ګمارلو په موخه بغلان ولایت تراخلیو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بدن روزنې د ریاست لزګونه تنه ورزشکارانو نن هغه اړو روغ د کسانو ته چې پروختونونو کې بستر دی وینه ورکړه. د ورزشکارانو د افغانستان له ټولو خلکو غوښتل چې د خپلې وی اندازې وینه پور کول سره هغه روغ د کسان چې د مرګ له ګواښ سره مخ دي وشخوري. د یادونه ده چې د افغانستان د وینې بانک مسؤلینو د ورزشکارانو له دغه اقدام سهار کړی دی. او اخیری خبر دا چې د بلخ د حوزوي روغتون مسؤلین د هغه 15 ماشومانو وضعیت ښه نه ګڼي کوم چې 4 ورځې مخکې په سمنګانو کې یوې سمنګانۍ مور زیږولې و. د بلخ د وزیر روغتون مشر ډاکټر نور محمد فایز وایي چې د یادو ماشومان روغتیایي وضعیت ځکه خنه دی چې خپل ځانګړی وزن یې نه دی پوره کړی. د پوینا اوس مهال دغه ماشومان تر درملنې لاندې دي او له همدې امله بلخ ته انتقال شوي دي. دول تر دې مهال د افغانستان کورنۍ خبرونه او سم بهرنی خبرونه.
د پاکستان ستره محکمې پریکړه وکړه چې پټي پوځي محکمې په هیواد کې قانوني دي او کولی شي چې ملکیانو ته د مرګ سزا ورکړي. ستره محکمې دا پریکړه نن په اسلام آباد کې اعلان کړه او داسې باور کیږي چې له دې سره به په پاکستان کې د پوځ نفوذ نور هم غښتلی شي. وروسته تر دې چې په دسمبر کې په پېښور کې طالبانو پر یوه پوځي ښوونځي برید وکړ چې تر 150 کسان چې اکثر یې ماشومان ووژل، د پوځي محکمو واک په پاکستان کې ډېر شوی. یو شمیر وکیلان وایي چې پوځي محکمې له اساسي قانون سره په ټکر کې دي، خو د سترې محکمې مشر نصیر الملک نن دا ادعا بې بنسټه وبلله. د پاکستان پوځ استدلال کوي چې پوځي محکمو ته اړتیا شته، ځکه چې د حکومت په وینا کله چې ملکي محکمې وسلوالو ته جزا اعلانوي یا هغوی په اعدام محکوموي، تر فشار لاندې راځي او ګواښونه ورته کېږي. د پاکستان حکومت په ورته وخت کې ژمنه کړې ده چې د ملکي محکمو سیستم به سم کړي څو په راتلونکو کې د پوځي محکمو له اړتیا خلاص شي. چارواکي وایي پاکستاني او هندي سرحدي ساتونکو تېره ورځ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړي دي چې پکې دوه پاکستانیان او یو هندی وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي سیالکور ته نږدې د باجوات په سیمه کې د هندي ځواکونو په برید کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 14 ملکیان ټپیان شوي دي. باجوات په ختیځ پنجاب کې یو ښار دی. د هندي سرحدي ځواکونو یو مسؤول بیا وویل چې د پاکستاني ځواکونو د ډزو پر مهال 4 ملکیان ژوبل شوي دي. دواړه لوري یو بل تورنوي چې ډزې یې کړي دي او وایي چې خپل غچ په واخلي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر به نن په تهران کې له ایراني او روسي چارواکو سره وګوري. ولید المعلم تېره ورځ تهران ته ولاړ. دی به په سوریې کې له څلورو کلونو راهیسې د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو له ایراني او روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د ایراني رسنیو په وینا المعلم به د منځني ختیځ لپاره د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي میخایل بوګدانوف سره مخکې تر دې وګوري چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره نن غونډه وکړي. تهران او ماسکو د روسیې په کورنۍ جګړې کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کړی دی، خو د امریکا متحده ایالاتونو او د خلیج عربي هیوادو ویلي دي چې بشار الاسد باید له ولسمشرۍ لرې شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبداللهیان وایي چې د ډیپلوماتیکو لارو د سوریې د جګړې د هواري چانسونه په زیاتېدو دي. فارس خبری آژانس د عبداللهیان خبره راخیستې ده چې وایي له شمرغه د سوریې د شخړو په برخه کې د سیمې د لوبغاړو په ستراتیژي کې بدلون ستر سترګو کیږي. که څلور کاله مخکې داسې باور کېده چې جګړه د حل لاره ده، اوس دوی دا غوره ګڼي چې پر ډیپلوماسي تمرکز وکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف په لومړي رسمي سفر قرغزستان ته رسیدلی دی. بیردی محمدوف ته په بشکه کې د مناس په هوایي ډګر کې د قرغزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایف نن هرکلی ووایه. بیردی محمدوف به د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې پر دوه اړخیزو اړیکو او د پرمختګ په برخه کې پر همکاریو وشغیږي. د روسیې په لرې ختیځ کې د دوو بسونو په ټکر کې لږ تر لږه 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت ویل د ترافیکي پیښه نن د خبروفسک په سیمه کې رامنځته شوه. په دې پیښه کې تر 500 ډیر سورلۍ ژوبلې شوې دي، چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی شئ خبرونه، راپورونه او تحلیلونه پر وې پڼه هم ولولئ پته مو د ازادي رادیو .com. لکه چې وړاندې مې ویل په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال پرتله ملکي تلفات ډیر سوي دي.
In the first 6 months of 2015, Sunama documented 4,921 civilian casualties.
په دې راپور په باندې خبرونه کې ووري د افغانستان ولسی جرګه وايي افغان حکومت باید د طالبانو د خپل منځي اختلافات څخه پوره ګټه واخلي.
دلای چانس تر په اسانۍ سره دوی کولای شي چې دوی خپل روابط کې هغه دلې چې خپل منځ کې ناراضي سوي دي هغه سره دوی خپل موافقې ته ورسیږي وکولای شي چې خپل برنامه الته پدې کې.
په افغانستان کې به د ناتو د عمومي کمانډان جنرال کمپل څرګندونې هم واوري چې د ملا محمد عمر په مړینې سره د طالبانو ترمنځ د لوی درز او پر ډلو د ویشل کېدو د احتمال په اړه کړي دي. په کندهار کې به مو د هغو لاریونونو خبر کړو چې د دیني عالمانو او قومي مشرانو د سولې په ملاتړ کړي دي. نور پرونه حمله رو په دوه منیمایي کې د اساسي بشري حقوقو نیس پروګرام کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د جوړولو او د دولت پر مکلفیتونو خبرې شوی. دغه لاس په بل نیس پروګرام مخکښ شو ځکه د هغه میرمنې سره خبرې شوی چې په پکتیا کې په ادبي فعالیتونو بوخته ده. تخبرونه مو تر دریو بجو ده چې ظفر باز ظاهر د شمشاد صدران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. تاسی ازادي رادیو ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 پر منځنی ته په 12 پښنوي او د اف ام پر سل اشاره 15 په ټول افغانستان کې خبرونه لري. رزو د خبرونه لمړني مطلب ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د افغان ملکیانو د تلفاتو په اړه تازه راپور خپور کړ چې د تیر کال په پرتله مرګ ژوبله زیاته شي. د راپور ته یونما د بشري حقوقو مشر دانیل بیل نن په کابل کې خبريالانو ته ولوست او ویل چې د 2015 کال په شپږو لومړی میاشتو کې 4921 افغان ملکیان مړه او ټپیان شوي چې او یا فیصد مسولیت یې وسلوالو مخالفینو ته راجع کیږي. صفی الله سنک صاحب په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي چې په افغان جګړه کې ملکیانو ډېری قربانۍ ورکړي او یوازې د سکل په لومړی شپږو میاشتو کې نږدې 15000 ملکیان مړه او ټپیان شوي دي. د یونما د بشري حقوقو برخې د ملکیانو د تلفاتو په اړه خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه شپږو میاشتو کې 1592 ملکیان وژل شوي او 3309 نور ټپیان دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښيي. د یونما د بشري حقوقو مشر دانیل بیل د چهارشنبې په کابل کې دا ریپورت خبريالانو ته ولوست او هلي یو خوده چې د جګړې کې لخواوي په خاصه توګه طالبان د ملکانو وژنه بند کړی.
In the first 6 months of 2015,
UNAMA documented دا وی د 2015 میلادي کال په لومړی شپږو میاشتو کې یونامه د 4921 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړی چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښيي. په ریپورت کې د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه شوې چې په ملکیانو باندې هر ډول حمله بند کړي. په طالبانو غږ کوي چې د نړیوالو بشري حقوقو په اساس د ملکیانو په اړه خپل دریز بیا کتنه وکړي. میرمن بیل ویل چې په 2015 میلادي کال کې 1200 شمانو او 5950 خزو ته مرګ ژوبله وختي چې په مرګونو حمله او چاودنو کې همدا دوه طبقه ډیره قرباني شوې دي. د یونما په دغه ریپورت کې راغلي چې 90% د مرګ ژوبله د ځمکنیو جګړو، ماين چاودنو، انتحاري حمله او هدفي وژنو له عمل رامنځته شوې ده. د ریپورت لمخې د دې مرګ ژوبله او 90% مسؤلیت وسلوالو مخالفینو ته راجی شوې، 14% دولت پلوي پوځیانو، 10% د بیلابیلو ډلو خپل منځي جګړو او 4% هم د پخوانیو ناچاودو ماينونو چاودنو ته. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځنګړي استاذي او د یونما مشر نیکولاس هیسم چنګارو کړ چې د افغان ملکانو د ژوند خوندیتوب په دغه وعد کې د جګړو په ختمېدو پورې تړلې مسأله ده. ښاغلی هیثم ویل چې ملګری ملتونه په دې برخه کې د افغان جګړې لخکیل خو سره په ګډه کار کوي چې په دغه هیواد کې سولې تضمین او ملکان لویر او غم خلاص شي. بلاخره زه فکر کوم چې موږ باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړو او پکې شامل شو. دا سی وسوله چې ټول افغانان په نتیجه کې سره یو ځای شي. زموږ هدف هم دا دی چې د ملکانو د مرګ ژوبلې د ختمولو لپاره له ټولو ډلو سره خبري وکړو او هغوی د سولې له پروسې سره د سولې له پروسې د ملاتړ لپاره وهڅو. ملګری ملتونه په داسې حال کې روان میلادي کال شپږی میاشتې د لومړی شپږی میاشتې د نورو کلونو په نسبت افغان ملکانو ته خنړې بولی چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار په پیل کې د سولې او امنیت دروستلو ژمنه وکړي. کارپوهانوی په داسې وخت کې چې په جګړو کې ملکان تر ټولو ډیره قرباني ورکوي د افغان جګړې د ختم لپاره باید جدي هڅې وشي او د سولې د تضمین لپاره چې د جګړې یوازینی حل لار ده افغان حکومت هیڅ راز هڅه ونه سپموي. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
و موریدل چې یونماوی په افغانستان کې د تیر کال پرتله ملکی تلفات ډیر شوی دي او زیاتوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره سوله ضروری خبره ده. عام افغانان په دې اړه څه نظر لري؟ له دوی څخه وایو.
افغانستان کې تلفات یا نظامی وی یا غیر نظامی وی نو چې مونږ ګورو په افغانستان کې دی وی ورزنه بلی تزیاتیږي او کمیږي نه نو مونږ په خپل دغه تقاضا ده د حکومت نه کچیرته حکومت د طالبانو سره په یو خنتیجې سره په یو ځکه مذاکره وکړي نو ان شاء الله که دوه سره په موافقه ته ورسیږي.
اردو چې عملیات کوي هغه کتاب معلومات نشته چې ته ملکی که نظامی. هغه خپل اعلان ورته کړی دی چې ملکی خلک دي نظامی دي خوانه لري شي. هغه کچیرته عملیات کوي نو دوی کې خو د تلفات خامخا راځي او کچیرته ملکی خلک دي ما هغه غوري هغه د مخالفو د خوانه د ځان وباسي چې د مسله د خوا کې نه وي چې اردو خپل عملیات
اصلا د پدی کو حکومت ملامت ده چې با د خلکو د پاره ورور کومک پکې او دا موږ تاسو اردو او پولیس کا امنیت د با تقویہ کی اکمالات چینه کیږي مجبور دي چې ورور پولیس دا کو اردو د ورور چلته ځان ها چې د اکمالات نه کیږي خاتمه نسی سرون ژوند پرې کوي نو د شهر شه د لاسه سره کی د کورو پاندغ باندې شروع کی د کشنان غم شروع کی د ځان باسي مختلف رقم ځان وباسي
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او دوستانو کې لایوي خو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو خبره کیږي، بل خو د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبري او همدارس د دغه ډلې ترمنځ د اختلافات په اړه هم بحثونه تاوده دي. د همدې بحثونو په لړ کې د ولسی جرګې دوهم رسیال او د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د طالبانو له خپل منځي اختلافات څخه ګټه پورته کړي. دوی وایي چې د طالبانو ترمنځ سیاسي اختلافات نظامي لیکو ته د پراخېدو په حال کې دي چې د افغان حکومت لپاره یو څه چانس دی. د راپورونو لمخې د طالبانو د اختلافونو په لړ کې په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو سیاسي استازي سید طیب اغا خپل دندې استعفا کړه ده. دا چې دا څرګندونه به د سولې پر بهیر او په راتلونکي کې څه عواقب ولري نور جزئیات به له کابل تر رحمت الله افغان پر راپور کې وورو.
د ملا عمر لمړنی وروسته د طالبانو ترمنځ د راپیدا شوی اختلافاتو په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. د چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې امکان لري ځینې مرور طالبان له داعش سره او بل ډله هم د سولې له پروسې سره یو ځای سي، خو له ځینو نورو بیا لاره ورکه ده. د ولسی جرګې دویم مرستیال افغان حکومت په ځانګړې توګه امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې له وخت نه په استفادې دي له ناراضي طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. محمد نذیر احمدزی د چهار شنبه پورز ازادۍ رادیو ته وویل دا د حکومت لپاره یو ښه چانس دی چې باید ورنه بشپړه ګټه پورته کړي.
دایي چانس ته په اسانۍ سره دوی کولای شي چې دوی خپل روابط ټینګ کړي، هغه ډلې چې خپل منځ کې ناراضي سوي دي هغوی سره دوی خپل موافقې ته ورسیږي، وکولای شي چې خپل برنامه هلته پدی کړي. نو اوس زموږ هیله توقع دا ده له خپل امنیتي سکتور نه چې په دغه بیلي حالاتو کې دوی باید خاصه توجه ولري او له خپلو امکاناتو نه کار واخلي چې وکولای شي چې د طالبانو هغه نظامي ډلې نورې هم سره وپاشي او دوی خپل موقف ته ځان کې ورسوي. دا په دولتونو دندې هم دغه دي، نظامي سکتور او بالخصوص د امنیتي سکتور.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له اعلان او د هغه پر ځای د ملا اختر منصور له ټاکل کېدو وروسته په دې ډله کې د مشرتابه پر سر اختلافات راپیدا شول. طالبانو د اعلامیې په خپرولو سره په خپلو لیکو کې اختلافات رد کړل او د اوازې د دښمن تبلیغاتو بلل. په داسې حال کې چې طالبان په خپل منځ کې اختلافات ردوي، خو د دې اختلافاتو په لړ کې تیره ورځ په قطر کې د طالبانو سیاسي استازي سید طیب اغا له خپلې دندې استعفا وکړه. که څه هم طالبانو د سیتب اغه استفارت کړه، خو هغه باید پانه چې د قطر دفتر لخوا د ملا اختر منصور په ملاتړ رسنۍ ته استول سوی په هغه کې د قطر د دفتر د مرستیال عباس تنگزی نوم ذکر سوی ده. د سیاسي چارو کارپوهان وای که د طالبانو ترمنځ سیاسي اختلافونه د هغوی نظامی لیکو ته ورسیږي نو خطرناک تمامېدای شي. نظر محمد مطمئن چې د طالبانو په اړه معلومات لري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مهمه خبره په کې ده چې دا سیاسي باندې نظامی خلک نه دي. کچیرته د طالبانو په لیکو کې نظامی اختلافات راشي دا به هغه ډیر زیات د تشویش وړ وي. دا هم زه وایم چې سیاسي کسان تر هغه وخت مشکل نسی جوړولای تر څو چې نظامی طالبانو کې اختلاف پیدا نشي.
په خو داسې راپورونه هم خپاره شوي چې داعش یا د اسلامي دولت ډله غواړي د طالبانو ناراضي ډله خپلو لیکو ته جذب کړي چې دې ته ورته کار یې پخوا هم کړی و. که څه هم د طالبانو یو شمیر پخوانیو چارواکو له دې وړاندې د طالبانو ترمنځ اختلافات جدي نه دي بللي، خو د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي چې د ملا عمر مړینې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات کړي دي.
دا مسله په خوا هم و منته وست د اختر محمد منصور د ټاکل کېدو نه وروسته دا غونه تقریبا سره جخت شول. یعنی څو کسان هم زمان لکه ملا عبدالمنان عزی یا د طالبانو لومړنی سفیر په اسلام آباد کې معصوم افغانی دغه ټولو دا غږ جک کوه. اخري غږ هم پرون د سیدطیب اغا غږ و چې هغې وویل چې زه استعفا ورکوم. د ملا صاحب مړی موږ نه پټ ساتلی و او د بلې خوا نه موږ نه غواړو چې زموږ رهبري دی په
د چارو یو شمیر کارپوهان وای افغان حکومت باید د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې خبرې پیاوړي کړي څو هغه طالبان چې له خپلې ډلې ناراضه دي په اسانه د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
و مولدل چې د افغانستان ولسی جرګه افغان حکومت هڅوي چې د وسوال طالبانو د خپل منځي اختلافاتو څخه ګټه پورته کړي. بلخوا په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان هم پر همدې مسلې څرګندونې کړې دي او ورته نظر لري. جنرال کیمپل وایي د وسوال طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینې کولای سي په دغې ډلې کې لوی درز رامنځته کړي چې لامل به طالبان د پوینا سره وویشل سي. کیمپل دا د افغان حکومت لپاره یو ستراتیژیک فرصت بولي چې د جګړې د ختمېدو په برخه کې ګټه ترې اخیستای سي. جنرال کیمپل چې د بروکینګز انسټیټیوټ کې د افغانستان د راتلونکو په اړه خبرې کولې ویلي چې په افغان حکومت کې لستونزو سره سره طالبان دا وړتیا نه لري چې حکومت ړنګ کړي. نور جزئیات امریکا ژغ آشنا رادیو په دې رپورت کې اورو.
په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو قومندان جنرال کیمپل چې د بروکینګز انسټیټیوټ کې د افغانستان د راتلونکو په اړه خبرې کولې وویل چې د مولا عمر مړینه به د طالبانو د ویشلو سبب سي. هغه وویل د مولا عمر د مړینې قضیه او دا چې هغه دوه نیم کال مخکې مړ سوی دی تغیرات راولي. د طالبان په منځ کې به د انشعاب سبب سي. دغه به ځینې طالبان دې ته تشویق کړي چې ژر د سول خبرو ته حاضر سي او امکان سته چې ځینې نور بیا ژر د داعش یا اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شي. جنرال جان کیمبل وویل چې اوس د افغانستان د حکومت لپاره او د پاکستان لپاره فرصت دی چې طالبان د سولې پروسې ته وهڅوي. جنرال کیمبل او دغه سلاکار میت شیرمن د بروکینګز انسټیټیوټ کې دا خبره هم وکړه چې دا یو ستراتیژیک فرصت دی چې افغانستان غواړي چې د نړیوالې ټولنې برخه وي. په افغانستان کې د ناتو قومندان وویل چې د کار لپاره افغانستان د امریکا مرستو ته ضرورت لري او بې له نړیوالو مرستو دغه کار نسی کیدلی. جنرال کیمبل او دغه سلاکار شغل شیرمن په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو د ډیریدو پاره خوشبینی وشودله. دوی د ولسمشر غنی پالیسی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان سره مستقیمه خبرې پیل کړې دي وستایله. خو جنرال کیمبل دا ومنله چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې د قانون د شبکې په خلاف هغه څه چې ورنغورسل سی وو اقدامات نه دي کړي. هغه وویل چې د قانون شبکه اوس هم د افغانستان او نړیوالو ځواکونو لپاره ګواښونه پیښوي. جنرال کیمبل زیاته کړې چې امریکا به پاکستان باندې خپل فشار ته دوام ورکړي. جنرال کیمبل دا مني چې په خوا به جګړه یوازې د افغانستان په جنوب او ختیځو سیمو کې کېدلې، خو اوس طالبان د افغانستان په ټولو سیمو کې جګړه کوي. خو هغه وویل چې دا امکان نه لري چې طالبان دی د افغانستان حکومت رانسکور کړي. هیڅ امکان نه لري چې طالبان دی حتی کروانو سختو جګړو ته او د طالبانو د تلفاتو منلو ته وکتل سي په دې قادر سي چې د افغانستان حکومت رانسکور کړي. هغه زیاته کړې چې طالبان یوازې لري پروتو ولسوالیو کې ګواښ پیښوي او هغه موس د افغانستان ځواکونو په دې قادر سي دي چې د هغو ولسوالیو مرکزونه چې د طالبانو لاس لویږي په چټکۍ سره بیرته ونیسي. اوس یې دوی قابلیت لري، ظرفیت لري چې عکس العمل وښيي او خپل ځواکونه د هیواد بیلابیلو سیمو ته ورسوي او بیرته د دغو ولسوالیو مرکزونه ونیسي. نو زه فکر کوم چې دا د پرمختګ نښه ده. د ناتو د ځواکونو قومندان وویل چې په دې وروستیو کې په تیر بیا په شمالي ولایتونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه د مشرتابه په برخه کې مشکلات درلودل. هغه وویل چې د افغانستان ځواکونه د مشرتابه، استخباراتي معلوماتو، د ماشینالاتو د حفظ و مراقبت، په لوجستیکي چارو کې او د هوایي ځواکونو د روزل په برخه کې ستونزې لري چې په دې برخه کې به نړیوال ورسره خپل مرستو ته دوام ورکړي. که څه هم جنرال کیمبل دا ونه ویل چې د ناتو د ځواکونو ماموریت به کله په افغانستان کې پای ته ورسیږي، خو هغه دا خبره وکړه چې دوی به ضرورتونو ته وګوري او د ضرورتونو په اساس به خپله تګلاره برابره کړي. جنرال کیمبل وویل چې په دوامداره توګه د افغانستان د وضعیت جاج اخلي او امریکا به د ناتو د نورو هیوادونو سره په مشورې دا معلومه کړي چې په 2014 کال کې او د 2014 کال نه وروسته به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو رول څه وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو زموږ پر وی پاڼه هم په ژوندې بڼه اوریدلې سي خبرونه مو او هم راپورونه او خبرونه لوستلې سي په تمدا ازادي رادیو .com. د ملا عمر ترمرینی ورسته مو د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو او درس په اړه راپورونه واردل. په همدې لړ کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ چې یو وخت له طالبانو سره تړلې ډله پیژندل سوی و نن ورځ ویل کېږي چې یواز نه یواز دا چې له طالبانو سره اړیکې شلولې، بلکې طالبان په دروازو غولونی او د پاکستان له استخباراتو سره په لاس لرلو تورنوي. څه شی د دې سبب سوچي دغه ډله له طالبانو سره ورانه کې؟ تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې.
د ازبکستان اسلامي غورزنګ په دې باور دی چې هغه څه چې طالبانو د مولا محمد عمر د مړینې په اړه ویلي د باور وړ نه دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان طالبانو ویان بولي د مولا عمر د مړینې د خبر له خبرې دوی یوه ورځ وروسته تایید کړ چې مشر د یوې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. مجاهدونه ویل چې مولا عمر څه وخت او چیرې وفات شوی خو زیاته کړه چې هغه له 2000 لومړي کال وروسته افغانستان ته نه دی تللی. د ازبکستان اسلامي غورزنګ په یو خبر پانه کې چې ازادي راډیو د ازبکستان څنګه ته استولې ویلي چې په 14 کلونو کې زموږ د ګران مشر مولا عمر د ژوند او مړینې په اړه اسلامي ټولنې ته درواغ ویل شوی او د هغه د مړینې په اړه ورستۍ خبر پانه هم د همدغه درواغو دوام دی. افغان چارواکو ویلي چې د طالبانو پخوانی مشر په 2013 کال په پاکستان کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان حسیب صدیقی په دې اړه وویل
مولا محمد عمر رهبر ګروه طالبان
مولا عمر د 2013 کال په اپریل کې د کراچۍ ښار په یوه روغتون کې په مرموز ډول په قتل رسیدلی دی. د ازبکستان اسلامي غورزنګ په خبر پانه کې د غراز طالبان په درواغو غولونی او هم د پاکستان له استخباراتو سره په لاس لرلو تورن کړی دی. دغه ډلې له طالبانو غوښتي دي چې د مولا عمر د مړینې په اړه رښتینی جزئیات په تفصیل اعلان کړي او هیله یې ښودلې چې طالبان دا کار وکړي. د راپورونو له مخې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ په ګډون د یو شمېر نورو بهرنیو ډلو وسلوالو چې په افغانستان کې په تیره بیا شمالي ولایتونو کې فعال دي له طالبانو غوښتي وو چې ډېره موده وشوه چې د اسلامي امارت مشر یې نه دی لیدلی او دوی ته د ویډیو یا له بلې لارې دی دا وښيي چې ملا عمر نه دی مړ بلکې ژوندی دی. کنه دوی به د اسلامي دولت له ډلې سره یوځای شي. د ازبکستان د اسلامي غورزنګ ډله چې په IMO پیژندل شوی په افغانستان او پاکستان دواړو کې فعالیت کوي. دا ډله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل ده او په مرکزی آسیا او روسیې کې پر فعالیتونو بندیز لګول شوی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې دغه ډلې چې القاعده سره اړیکې لرلې د روان کال په لومړیو کې د اسلامي دولت ډلې ته بیعت وکړ.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت بنوې
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې.
ازادي رادیو د دیموکراسي املاتړې
مشغله ازادي رادیو لري. دوستانو په پکتیا کې یو شمېر ديني عالمانو د وسلوالو طالبانو لنډوي مشرتابه څخه غوښتي چې په هر ممکن شرایطو په افغانستان کې د سولې لپاره لار هوار کړي او له جګړو لاس واخلي. دغو عالمانو د جګړې دوام یو ناکامه تجربه بللې او زیاتوي چې د هیڅ لوري په ګټه بنوي. د څرګندونې وروسته لاغه سوي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر ترمړيني وروسته په دې ډله کې د ژورو اختلافاتو خبرې کېږي او هغه احتمال ته اشاره کوي چې شاید ځینې سولې ته غاړه کړي او ځینې جګړو ته دوام ورکړي. نور حال به له پکتیا څخه د داوود تپان خبرو.
په پکتیا کې دینی علما او د وسلوالو طالبانو له مشرانو د نوي ټاکل کیدونکې طالب مشر څخه وغوښتل چې نور په افغانستان کې د سولې پروسه تکویه کړي. د پکتیا دینی عالمانو په دې خبري ناشته کې د پکتیا قومي مخبر او مدني پالانو هم پکې برخه لرله. دینی علما او له وسلوالو طالبانو او د غوی له نوي مشرتابه څخه غوښتنه وکړه چې نور وسلوالي مبارزې ته د پای ټکی کېږدي. د پکتیا د علما او شورا رئیس مولوی خالق دادا کانی وویل وسلوال باید نور په دې واد کې د جنگ د دوام او ناکامو تجربه کوله پر ځای افغاني سولې ته لار پرانیزي.
نور افغانان و نه کړیږي. موږ یوارې بیا د طالبانو د نوي مشرتابه څخه هم دا غوښتنه کوو چې د جنگ په ځای باندې د جنگ د دوام په ځای باندې د ناکامه تجربه په ځای باندې د اسلام په اصولو سره ولاړه افغاني صلح ته غېږ پرانیزي او د خپل ورونو او افغانانو تر مابین د صلح لپاره کار وکوي.
نموړي زیاته کړه تر دې چې د افغانانو په کړاو کې اچول او د سولې خبرو نه تکویه کول افغان ولست نه جبرانیدونکي نور زیانونه هم اړولې شي چې د مخنیوي لپاره باید تر هر څه زیات سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. په دې خبري ناشته کې د علماو شورا مرستيال کاری خوجدین حق بیان هم د سولې پروسې په تکویه کې دوه ټینګار وکړه. ویل اسلام په داسې حالت کې سولې ته ترجیح ورکوي.
صلح غواړي، خیر غواړي، په دې کې بیا خیر دی، دې کې د الله تعالی رضا ده، په دې کې وحدت ټینګه ټول پر دې شوی دي. همدارنګه انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چې د دوه کسانو تر مابین صلح وکړه، روغه جوړه وکړه، دوی لپاره جنت واجب شو.
نموړي زیاته کړه زمونږ غوښتنه بداوي چې په هر ممکن شرایطو کېږي باید تر دې وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره کار وشي. سوله راشي او د افغان وژنې او وینې تویدنې مخه ونیول شي. علماو دا خبرې ناسته په داسې حال کې راغوښتي چې د وسلوالو طالبانو د امیر ملا محمد عمر له مړینې وروسته د هغه نوي ځای ناستي په وسلوالو د جنگ په لیکو کې د ځانونو تنظیمولو غږ کړی او ویلي دي چې جنگ ته بد دوام ورکوي.
اوسم هغه دوستانو چې موږ ته پیغامونه راستولې دي مخصوصا دوی د ملک تلفاتو په اړه خبرې کړې دي. علي محمد حلیمی د روزګان څخه لیکي ملګری ملتونه وایي چې ډیر تلفات د طالبانو لخوا دي، خو د پوینا په روزګان کې ډیر تلفات د ملي اردو ځواکونو لخوا پیښ شوي، ځکه دوی د ملکي خلکو کورونو ته هوانونه ورغورځوي چې له کبله یې ډیر مرګ ژوبله رامنځته کیږي. دغه راز نقیب الله له هلمند هم لیکي چې زموږ په سیمو کې ملکیانو ته زیات مرګ ژوبله د حکومتي ځواکونو لخوا اوړي، ځکه چې د ته خبره هغوی درنې وسلې کاروي. او په دې سره په کابل کې 2:30 سوې او احمد شیبر په سټډیو کې دی چې د مهمو خبرونو لنډیز به تاسو ته خبرو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر وایي د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو کې نږدې 15,000 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي ادعا کوي په هسکې مینې ولسوالۍ کې د ائتلاف هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې شاوخوا 60 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست په وینا د بغلان ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی امنیتي مسؤول محمد یاسین ونیول شو. د پاکستان سترې محکمې نن پریکړه وکړه چې پټې پوځي محکمې په هیواد کې قانوني دي او کولی شي چې ملکیانو ته د مرګ سزا ورکړي. چارواکي وایي پاکستاني او هندي سرحدي ساتونکو تېره ورځ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې وکړې چې پکې دوه پاکستانیان او یو هندي وژل شوي دي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر بنن په تهران کې له ایراني او روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د ترکمنستان ولسمشر په لومړي رسمي سفر قرغزستان ته رسیدلی دی. او د روسي په لری ختیځ کې د دوو بسونو په ټکر کې لشتر لشه 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړې.
او سمته اقتصادي خبرونه لرو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د هیواد اقتصاد د تیر میلادي کال په پرتله وده کړې ده. دغه وزارت وایي مسافر خوخندي وایي چې په هیواد کې روسي تر سره شوی اقتصادي سروي سوداګریزي صنعتي او تولیدي چارې کمزوري خي، خو بیا هم څه پرمختګ چې د اقتصاد پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې شوی په هیواد کې په اقتصادي برخه کې واقعي پرمختګ خي. دا په داسې حال کې چې د سوداګرۍ او صنایعو خوني په دې روسيو کې د هیواد په 5 زونونو کې سروي کړي او ویلي دي چې اوس مهال هیواد له اقتصادي رکود سره مخامخ ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې په هیواد کې د سوداګرۍ کچا را کم شوې ده. دغه خونو د بهرنیو اړیکو مسول ازرخ شافیزی ازادۍ رادیو ته ویل چې په وروستیو دوو کلونو کې د یو شمیر ساختماني شرکتونو کار د خند سره مخ شوی او په سلو کې 90% دغه شرکتونو کارکونکي له دندو ګوښه شوي دي. ښاغلی ازرخ شندقات کوي او وایي حکومت نه لري توانېدلی چې دغه اوزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي.
او پوشاک همدارنګه په ساختمانی شرکتونو کې تقریبا هغه شرکتونه چې 2000 کارکونکو دلوري د اسرائیل مخې او دغه سروي لمخې دوی د یو سلاتیا ته 200 پورې خلک لري، یعنی 9% خپل پخوانی استخدام ساتلی دي، یعنی 9% د دوی استخدام ساتل چې شوی. نو دا په خپل د یو اقتصادي رکود نشه ده.
ښاغلی حفیظی وایي د هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره رقابتي صادراتو او خو تولیداتو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې چې اوس مهال ډیره سوداګریز توکي له بهر افغانستان ته وارديږي. د بغلان د کلیو پراختیا ریاست چارواکي وایي چې په سلګونو هغو کسانو ته کاري زمینی برابر شوی چې په دغه ولایت کې په ساختماني پروژو کې کار پیل کړی دی. د بغلان د کلیو او پراختیا رئیس عبدالرب حکیمی ازادۍ رادیو ته وویل په دغه ولایت کې شاوخوا 2,300 ټولګټي پروژې د 2 میلیارد او 615 میلیونه افغانۍ په لګښت په 15 دولتي بیلابیلو ادارو کې پیل شوې دي. دوی وایي له دغه پروژو څخه 515 بشپړې شوې او 428 پروژې تر کار لاندې دي چې تر څو نور میاشتو پورې به بشپړې او ګټي اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی حکیمی وایي په دغه پروژو کې سلګونه کسان په کار بوخت او یو لک 9,200 کورنۍ ته اقتصادي امکانات برابروي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اثر په وړاندې دا شنبه دي. یو امریکایي ډالر یو شپږ افغانۍ او نوې پوله، یو یورو شپږ افغانۍ او نوې پوله، یو پاوند 3 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 10 پوله، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستاني کلدارې 1592 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا اجمل تورمنز خبر دل دوستانو د رواني خبرونه په لړ کې مو د افغان حکومت وصل والو طالبانو ترمنز د سولې مذاکراتو په اړه بیلابل راپورونه واوریدل او د همدې راپورونو په لړ کې اوس د ترازو چې نن په کندهار کې لسګونه دینی عالمانو ځوانانو او قومي مشرانو د سولې په ملاتړ مظاهره کړې ده. د مظاهره برخوالو د غرض د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو جوړول هم غندل دي. محمد صادق رښتینی د همدې مظاهره په اړه د راپور چمتو کړی دی.
موږ د هیواد پرمختګ غواړو، موږ د جګړې پر ځای سوله غواړو، موږ د جګړې دښمنان یو.
د مظاهرې لسکونه برخوالو د جنگ پر ضد او د سولې پر ملاتړ شعارونه ورکول. په مظاهره کې چې د کندهار د ولایتي شورا وکیلانو، ځوانانو، مدني فعالانو او شهریانو برخه لرله، ګډونوالو یې د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید د خلکو غوښتنه واوري او د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د تاسیساتو په مقابل کې خپل کلک عکس العمل څرګند کړي.
پاکستان دې پر سرحد کاروزات بند کړي،
بند کړي،
بند کړي، نو چې موږ په پاکه خاوره باندې پاکستان کاروز نه کوي.
دا چې په دې ورځو کې زموږ د هیواد په جنوبي او سرحدي سیمو کې د پاکستان لخوا نظامي تاسیسات په سرحدي سفري نقطو کې جوړیږي او هم اکثرا په همدغو سرحدي سیمو کې زموږ خاوره پر راکټونو ولي چې په پایله کې هیوادوالو ته ځاني او مالي زیانونه رسیږي. موږ یې په کلکه غندنه کوو او پر افغان دولت غږ کوو چې د فعالې ډیپلوماسۍ له لارې یې د مخنیوي دپاره هر اړخیزې هلې ځلې ترسره کړي.
د مظاهرې برخوالو د غرض د جنگ دوام وغندي او د دولت پر وسلوال مخالفینو یې غږ وکړ چې له حکومت سره سوله وکړي.
زما غوښتنه دا ده چې زموږ په افغانستان کې سوله راسي او قراری راسي. زه د څلوېښتن کلن یم چې پیدا شوی و مشرانو ول جنگ دی. نن زما اولادونه ځوانان سوله هغه جنگ پر موږ تپلی دی. موږ د دغه جنگ مخالف یو، موږ سوله غواړو. موږ نه غواړو چې هر شله هر باغ هر ځای مو په وینو لړلې. دې جنگ زموږ سره تعلیم واخیستی، دې جنگ زموږ سره ډوډۍ واخیستله، دې جنگ زموږ سره هر څه واخیستله.
که مرګونه یې، که پټاو کېږي، که هر شی کېږي، که زموږ په مسجد کې وژل کېږي، ټوله زموږ مخاور سپینږیرې وژل کېږي، نو نور زموږ افغانان چک نه شي کښېنستلی. موږ سوله غواړو، موږ د سولې طرفدار یو، لیکن پیروشی سوله نه غواړو، نه کرا دجی بنیادی سوله غواړو، د دولت سره هم د مخالفینو سره هم.
د مظاهره برخوالو د غراس پر نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي ترڅو سوله راسي او د افغان وژنی او وینې تویدنی مخه ونیول شي.
د افغانستان په خاور کې د پاکستاني تاسیساتو د جوړولو په اړه مو په کندهار کې اکسل ملونه واوریدل. همدا ډول خبرګونونه په پکتیا کې هم سوي دي. د پکتیا مدني فعالانو، ځوانانو او ولایتي شورا د پاکستاني پوځونو له لوري په دیورند پوله د تاسیساتو د جوړېدو د مخنیوي په موخه لاریون وکړ او له حکومت غواړي چې په اړه یې کلک خبرګون وشي. نور حال له داود تپان څخه اورو.
په پکتیا کې ځوانانو سولې لاریون وکړه. ویل ک پاکستان د افغانستان په ډیورنډ پوله د روانو تاسیسات د جوړولو چارې ونه دروي، د افغانانو له توند خبرګون سره به مخ شي. د غسلګونو ځوانانو چې په لاریون کې برخه لرله له ځان سره د جنگ بس دی، مونږ سوله غواړو شعارونه لیږدول، ویلې مونږ د سولې ملاتړي او په ډیورنډ پوله د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی پوځونو د تاسیساتو جوړېدو کلک مخالف یو. په دې لاریون کې چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو، ځوانانو، مدني فعالانو او ښاریانو برخه لرله، د پکتیا ولایتي شورا منشی محمد رحمان قادری رسنیو ته په خبرو کې وویل افغان حکومت باید د ولسونو غوښتنه واوري او د پاکستانی پوځونو د تاسیساتو په وړاندې خپل کلک خبرګون څرګند کړي.
پاکستان باید نور په د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړول ته د پایټه کې کېږي او دا تاسیسات جوړ نه کړي. هغه څه چې مثلا جوړیږي د افغانستان دولت باید دې باندې عکس العمل وکړي او تر پای چوپ پاتې نه شي.
نوموړي دا هم وویل چې د تاسیسات جوړولو پروسه که داسې دوام وکړي، ولسونه به په ټولو سیمو کې پرته حکومت له مشورې لاس په کار شي او بیا به د ولسونو کنټرول د دواړو هیوادونو د حکومت له واکه ووځي او باید دا وضعیت رامنځته نه شي. د پکتیا د ځوانانو په نمایندګي په یاد لاریون کې بخت الله ثاقب وویل چې د پاکستان لاسوانو ته په کتو یې دا لاریون تر طرح کړی او وای نور باید پاکستان د خپل تاسات د جوړیدو چارې په ټپه ودروي.
ځوانانو مدني ټولنو دا ښه وګڼله چې تر څو دوی یو سولهییز لاریون پورته کړي چې د پاکستان لخوا هغه سرحدي سیمو کې چې د دوی لخوا تاسیسات جوړیږي د دوی په ضد دوی یو سولهییز لاریون وباسي او تر څنګ دوی ته یو خبرداری ورکړي چې نور د افغانستان په چارو کې لاس وهنه ونه کړي.
دا لاریون په داسې مال ترسره کیږي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د پاکستاني پوځونو لخوا د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو د جوړیدو مخنیوي په موخه په ډېرو ولایتونو کې لاریونونه شوي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
زموږ خپل ازادي راډیو خبري اساسي او بشري حقوقونه او مخکښ شزي دوه اونیس پروګرامونه دي چې لژورو سبا یې ووري. لمړی یو بل مطلب لرو، په لسکونو ورزشکارانو پر مخدره موادو د روزدو کسانو د درملنې لپاره نن خپل ویني ورکړې دي. دا چې تفصیل څه دی خان محمد سین څه خبري ووري.
که څه هم په خاطر دې ځینو دولتي چارواکو او عامو خلکو ناروغو او د امنیتي ځواکونو ټپیانو ته وینې ورکړي دي، خو دا لومړی ځل دی چې ورزشکاران په مخدره موادو د روږدو درملنې لپاره وینې ورکوي. لسګونه ورزشکاران د چهارشنبې په ورځ د کابل د وینې په بانک کې راټول او په زرګونو سیسي وینې د روږدو د درملنې لپاره ورکړه. د وشو د اسلامي ثقافت د مرکز د فدراسیون رئیس محفوظ وفا ازادي راډیو ته وویل چې د وینې لور کړې هدف دا دی چې وینې ته لاړو ناروغانو سره مرسته وشي.
هدف مو به خاطر کې کسانی کې ترک احتیاط کردن از مواد مخدر،
زموږ هدف دا دی هغه کسان چې له مخدره موادو الهاس اخیستي او تر درملنې لاندې دي د وینې مرسته ورسره وکړو.
همدارنګه یو ورزشکار د وینې لور کولو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
ما افتخار میکنم که امروز خود دانه مرمود
زوی آدم چی نن هو کسان توینه ورکوم چی پا مخدره مواد درور دی او یا تپی دی او وینی تا ضرورت لری.
په خاطر دې د جمهور رئیس اشرف غنی په ګډون زینو دولتي چارواکو هم ټپیانو ته وینې ورکړې دي. د افغانستان د وینې بانک د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې کمپاین کې شاوخوا 150 ورزشکارانو خپل وینې دغه بانک ته ورکړه چې دا عمل د یاد بانک کارکوونکو او عامو خلکو وستایو. د افغانستان د وینې د بانک رئیس وویل هڅه کوي چې دغه کمپاین نور هم پراخ شي.
پیام مهم را کی کمپاین بر مردم ما داد وی بود که در
کوم پیام چی دی کمپاین خلقو تا ورکړی هغه داده چې شاید ځین خلق د وینې لورکولو څخه د ځان د ناروغي کېدو تشویش ولري، خو ساينس ثابته کړی چې د وینې ورکړه روغتیا ته ګټه ورده ده.
ډاکټران وای د وینې ورکړه د مغزي سکتې، د وینې د لوړ فشار او یو لړ نورو ناروغیو مخه نیسي. ورزشکاران په داسې حال کې روغ د توینه ورکوي چې ویل کیږي په افغانستان کې د روغ د شمیر شاوخوا 3 میلیونه ته رسیدلی او وینې ته ضرورت لري.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازي اوریدلی سي. خدمتونو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي، د خبرونې لملما څخه به واورو. د خبرونې ملما مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب اشرغلس
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکه هیله د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صافی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي.
د اساسي قانون 85 ماده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ایجاد او جوړیدو په اړوند او د صراحت لري وي چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د سارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي. هر څوک کولای شي چې د خپل بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي. کمیسون کولای شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوط و قانوني څنګه ته راجع کی او ویلي او د هغوی لا حقوق څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لري، یعنی د دغه اساسي قانون د 15 ماده په اساس باندې کولای شي چې کمیسیون یو ځانګړی قانون لري چې په هغه کې د کار د طرز او د صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په څه شکل وسي، دا ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادواو د حقوقو یو له مهمو مادو څخه ده، چې یعنی افراد او اشخاص کولای شي په افغانستان کې کله چې د دوی په حقوق باندې تیری کیږي یا د دوی حقونه نقض کیږي، دوی کولای شي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډیره مننه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تاسیس، جوړښت او د هغه د دندو په اړه معلومات راکړي، خوښ بسو.
افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په 1991 کال کې په 14 د جوزا نراپدی خو په افغانستان کې خپل فعالیت او فعالیت شروع کړی ده. په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري، او په ټول افغانستان کې 14 دفتره چې 8 صحوي دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوي دفترونه په دې معنا چې زمونږ یو صحوي دفتر 100 ولایت تر خپل سارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول کوم د ننګرهار صحوي دفتر یا سیمه ایز دفتر په نظر کې ونیسو، د خپل د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه تر سارنې لاندې لري او فعالیت په دغه څلور ولایتونو کې. او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغه د خلکو تګ راتګ هغه ولایتونو ته مشکلی چې مرکز ترې شي او د کمیسون لاسرسي هم کمتري نظر په دلار شرایط او امنیتي وضع سره په هغه مشخص ولایتونو کې دفترونه لري، لکه د هلمند ولایتي دفتر، د ورزګان ولایتي دفتر، د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو. او کمیسون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخص او پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد، یعنی چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلي دي او د انسان نه جدا کیدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل دی که دغه حقوقونه لري، ځکه چې هغه ځانګړتیاوې چې یو بشري حق دی او انسان لپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی. کمیسون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومان او حقونه چې ماشوم سو حقوق لري د دې رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي. همدارنګه د ښځو حقوق چې ښځې او میرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي. او همدارنګه د معلولیت لرونکي وګړي چې کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري. او همدارنګه د دې وظیفه د نظارتونو او څارنو ده چې دوی کولای شي د زندانونو نه، د توقیف خانو نه، له نظارت خانو نه، همدا شول په کلو او قریو کې د بشري حقوق له وضعیت نه څارنه او نظارت وکړي. همدارنګه یو برخه د بشري حقونو د تعلیماتو څنګه ده چې هغه وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهي ورکول دي، خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري، کوم بشري حقونه چې د انسان هغه ته ډیر اړ ده او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي. ځکه چې د افرادو او اشخاصو لپاره په یو ټولنه کې ډیره ضروري ده خبره دا ده چې په لومړي قدم کې دوی خپل حق وپیژني، ځکه تر هغه چې خپل حق څوک ونه پیژني هغه نشي کولی چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي.
ډیره مننه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقونو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړي دي؟
واقعا کېدای شي چې په ډېر لنډه توګه هغه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسیون د فعالیت په نتیجه کې د کړنو په نتیجه کې، یعنی د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی. د مثال په ډول په ډېرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخه چې مولې هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېر ښه لاسته راوړنې لري. یو مثال درته درکوم چې مخکې له دې نه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي، شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کار او بالخصوص د پولیسو په ارګان کې، د تحقیق په ارګان کې، همدا د ملي امنیت په ارګان کې چې لبد امر غوایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه لمنځ نه ده تللې، خو په مراتب او مراتب ټیټوالی پکې راغلی دی، او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوه او غیر ربړوه او غیر قانوني عمل له دوی سره ترسره کېده، که اوس هغه شکنجه هم ترسره کیږي، دوی کوشش کوي چې اس اثار او علایم ترې نه پاتې نه شي، ځکه چې هغې په دې دا ویره ورسره شته چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي. همدارنګه په نورو برخو کې موږ او تاسې ګورو چې کله کله داسې ویل کېږي چې له تیرو کلونه په دغه برخه کې شکایتونه او سرټاکونه زیات شوې دي چې کمیسیون ته ډیر خلک راځي. دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه و، بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپلو حقونو څخه معلومات نه درلودې، او د هرې ورځې په تیریدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او د خپل حقوق غواړي، کله چې حقوق یې نه رعایت کېږي، دوی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مراجعه کوي، او کمیسیون د هغه حق د رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاس لاندې نیسي او ترسره کوي. همدارنګه که چیرې د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې، یعنی که چیرته د دوی د معاش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغییرات په قانون کې راغلل په ساختاري شکل باندې، په همدارنګه د دوی د ژوند د سرپنا په مورد باندې، د دوی په مختلفو برخو کې یا د کار موندلو په برخه کې، یعنی مختلف تغییرات راغلي. همداسې په هره برخه کې کمیسیون ډېرې خې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په دښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شروع چې موږ د وګړو باندې بس لیکل
شي محکمې
له خوا. ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اورئ. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په اړه بحث کوو. صافی صاحب، ستاسو په نظر د بشري حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه څه دي؟
اومده خندونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په مخ کې وجود لري، یعنی ځکه چې په هغه هیواد کې چې التا په بشپړ توګه د قانون حاکمیت نه وي، تبن دیو چا حق نه رعایت کی. همدارنګه هغه واد چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري، تبن الته حاکمیت د قانون وجود نه لري. کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي، په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته، او په خاص ډول د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون هم له دې ستونزو نه هغه کې نه دی، به برخې نه دی. یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشکلات لري. بعد هغه کسان زورواکي، هغه کسان چې وسله یې درلودل او نن هم په حاکمیت کې دي، هغه هیڅکله نه غواړي چې کمیسیون په بشپړ توګه خپل فعالیتونه ولري، او دوی همیشه کوشش کوي چې د دې فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي، او دوی ونشي کولای چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي. موږ د کمیسیون په وړاندې خندونه او مشکلات شته.
د ورستي پښتنې په توګه، تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خندونه یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو استراتیژیک پلان لري، او دغه د سالور کلو د لپاره او د هر کال د لپاره د عمل کړن لار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، تر څو د په هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي. ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوق څخه پوه شي، او د دې په هویسته لوړ شي په یعنی ژوند تغییر پیدا کیو کمیسون په دغه سو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشو یعنی هر کال د هر کال په تیری دو سره ډیر مسلکی او تخصصي اقدامات لري او کمیسون په دغه برخو کې پراتونکو کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمایي
ډیر مننه
لته څخه هم مننه کوم وده
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلام مل سره
مخکخه خزي
د مخکخه شوزو په خبرونه کې مزاحمت شي بر هر کله کوم مرسل مقدس ل پکتیا په ټلیفون را سره ده مرسل مقدس د میرمن بهیر غړې ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور انجونی روزي مرسل جان مقدس څه شي تاسو دې ته حڅولې یاستې چې نور انجونو ته سواد ورسکړي یوازې باز انجونی
راغلې زموږ کور کې اده نو مونږ ته باندې 3 کلاک څخه درس بوايو نو باغ کې بیا نو د جنونو څخه د دې لپاره بداز ځای او د سنف وسو کور کې جوړي نو بیا خپل کور نن سره موږ خبره یاد کړې د څه یو خبر ده دا غوې ولې خیر د موږ وته او کوټه خلاص وسو او پلان لري چې با درس ورکو چې کې ما سره خپل ورور مې هم ورستو کړ خپل پلار مې هم سره ورستو کړ او هم د غنجلو ته مو دا ځنه مو سره وکړه
د دوه غنجونو شمیر تقریبا څومره وچه دوی دا پریکړه وکړه چې درس وای
لومړی څه خو زو ما خور مې او سره دوه درې ځینې نورې کله چې بیا سم جوړ شو نو جنو علاقه خو دلته راځي وکړه چې یو خو د څه څه په خپل کلی کې وو او یعنی په یو کور کې وو او جنو نو هم دا وخت کې راځي نو شاملې دي تقریبا 14 پورې دا ولري
تاسو دوی ته څه شی ورزده کوي
ام دا درس کتابونه کوم دي نو موږ تر شپږم پورې ویلې وان سن پم شروع کوم ام د سیمه کیزو
مرسل جان په دوه غنجونو کې څه تاسو شاګردان دي په دوی کې د څه تکړه شاګردان هم شته او کنه دوی څه کله کورونو ته ځي بل ځان سره درس نه وای
ولې نه چې خو کوشش هم دا کوي چې سبق وکړي
د ازادي راډیو د راپورونو لمخي په پکتیا کې ډیر انجونی د سدیسه تر شپږم ومسن په پوري تعلیم کې بیا کورنۍ اجازه نه ورکوي چې ورسره نور تعلیم وکړي د غصه شاګردانی په دوی کې داسې کسان شته چې دوی بل خپل کورنۍ نه اجازه واخلي ورسره به نور تعلیم په مکتب او پولیس کې په ستاسو تعقیب کې
شاید او تر دې وروسته چې اوس هم دلته کوم انجینر دي نو هغه کورنۍ او اجازه ورکوي او اوس څنګه اجازه ورکوي دکته را پکلی کې دا نو پیدا دا وایي چې هم دا کوم بس ته چې تمې سي کلاړي نو سي پانس کلاړي نو سترا وا ته مخ خپل مشکل هات په حل کړو دا را ته بس نه کې او کې دې چې مخ پر وړاندې لاړ شي نو رحم
تاسو خو د افغان میرمنو د ادبی بهیر غړی هم یاستې ل افغان ادبی بهیر سره مو په کابل کې څنګه روابط ونیول ستاسو د دې بهیر غړی توپ تر لاسه کی او بیا ل پکتیا د ټلیفون لاري په دې بهیر کې په مشایرو کې برخه واخلې
دې بهیر ته مې دې ویرستانه د لاري نه لاره پیدا کړه چې هغه مستاز لنګول شهر سره مرسته وکړه هغه میرمن بهیر کې د دې کومې غړي چې کنه نو دا غیش نه راځه کړل دا غیش نه لاره نو سره اړیکه نیول
کله چې تاسو د میرمن بهیر په غونډو کې د ټلیفون د لارې برخه اخیستې ده دا خبره مو بیا د کلینجونو ته هم کړې ده چې هغه هم وحد شي څو په دغه سي بهیرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي
اول نه جنو ته مو همیشه دا خبره کړي ځکه یو خو په دې سره د ضرورت زیاتېږي دا زما د خپلې تجربې نه ده او ضرورت کېږي او ترڅو کورنۍ هم په دې باندې څنګه یو څه کولای شي هغې پر مخ تللی شي او ډېر څه یعنی په ډېر څه لاسته راوړلی شي.
تاسو په دې باندې فکر نه کړی چې د میرمن ادبی بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر د وچانګې په ډول باندې وچانګه په پکتیا کې په خپل کلی کې پرانیزي او نور انجونې هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي؟
زه هم څه خوبم ولې لکه خو څنګه ترینو څوک شاعری کوي هغه څه تاسو ته ځکه څنګه ښکار کوي او کورنۍ ته څه کله ښکار کې نو هغه ورته یو ډول خبرې کوي نو په دې خاطر باندې انټرنیټ ته نه حاضرېږي چې هغه خپل شاعري ښکار کړي.
لا مرسل مقدس څخه په مننه البته ټلیفون رابطه مو د خبرونه پروسه کې قطع شوله د مخکښ شوزو تربل پروګرام مو زه هم چې بر په خدای سپارم.